دا د امریکا غږ واشنگتن دی. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د نن سهار دویمه سهارنۍ خپرونه شروع کوو. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د سوریې د حکومت مخالفینو او د بشر د حقوقو نړیوالو ټولنو په عاجل ډول د سوریې د هغو څلورو تنو مهاجرو د مرګ په باب د پوره تحقیقاتو غوښتنه کړې ده چې د لبنان د فوج په تعقیب کې وو. د عراق د فوج وو لوړ رتبه قمندان ویلي دي چې د موصل په زاړه ښار کې اوس یوازې د داعش د ډلې تقریبا 300 ملیشه پاتې دي او بس. او د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ او د سوریې او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به د المان د همبورګ په ښار کې د شلو سترو صنعتي ملکونو د مشرانو د عالي غونډې په موقع د یو بل سره په لومړني ځل ملاقات وکړي. او اوس پوره خبرونه واورئ. د سوریې د حکومت مخالفینو او د بشر د حقوقو نړیوالو ټولنو په ډیر عاجل ډول د سوریې د هغو څلورو تنو د مرګ په باب د پوره تحقیقاتو غوښتنه کړې ده چې د لبنان د فوج په توقیف کې وو. دغه څلور تنه په لبنان کې د سوریې د مهاجرو په کمپونو او په سرحدي ښار ارسل کې د فوج د تالاشۍ په وخت کې زنداني شوي وو. په دغو کې په یوه باندې هم کوم الزام نه و لګېدلی. د دغې پیښې نه وروستو د ارسل په ښار کې سوریایي مهاجرو سرکونه د دې دپاره بند کړي چې هدیرې ته د دغو څلورو کسانو د جسدونو په انتقال کې مشکلات پیدا کاندي. پرون د عراق د فوج یو لوړ رتبه قمندان ویلي دي چې اوس د موصل د ښار په زړې برخې کې د داعش د افراطي ډلې تقریبا 300 ملیشه په یوې کمې ساحې باندې کنټرول لري او بس. د عراق د فوج د خاصو قواو د قمندان جنرال سمی ال ارایدی ویلي دي چې اوس هم زیات شمېر ملکیان په دغې ساحې کې بند پاتې دي. دغه جنرال ویلي دي چې عراقي قواوې هڅه کوي چې د موصل په زاړه ښار د حملې نه مخکې هغه په دې غرض محاصره کړي چې سوریې ته د داعش د ډلې د ملیشو د تیښتې مخه بنده کړي. مګر هغه وایي سره له دې هم دغه ملیشه کوشش کوي چې خپلې ګیرې وخري او وتښتي. لاکن له دې سره سره هغه وایي چې پرون دوه تنه د داعش د ډلې غړي چې د ښځو او د ماشومانو په یوې ډلې کې روان وو زنداني کړي دي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به د المان د همبورګ په ښار کې د شلو سترو صنعتي ملکونو د مشرانو د عالي غونډې په موقع د یوه او بل سره د لومړني ځل لپاره ملاقات وکړي. کرملین وایي چې په دغو خبرو کې به د ټوریزم، سوریې او د اوکراین په مسایلو زیات بحث وشي. مګر سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس به په خپله فیصله وکړي چې په کومې مسلې خبرې وکړي او همې هغه یو عادي دوه اړخیز ملاقات بلله دی. مګر سیاسي مبصرین په دې عقیده دي چې ښاغلی ترامپ ممکن دغه ملاقات د توقع خلاف په بل لور رهنمایي کړي. امریکا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړو ته وویل چې د شمالي کوریا د خارپایما بالستیکي توغندي د وارولو نه وروستو د راپیدا شوو تهدیدونو په ضد د ځان نه د دفاع په خاطر دې ته تیاره ده چې د نظامي قوت نه کار واخلي. مګر دا به خوي چې د دغو شخړو د حل دپاره د نظامي او اقتصادي لارونه استفاده وشي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي دي چې د آسیا په لویدیځ کې د متحده ایالاتو د توجه وړ نظامي قواوې دې ته تیار دي چې د ځان نه دفاع وکړي. هغې دا خبرې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا عاجل غونډې ته کړې دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به په بل هفته کې اوکراین ته خپل لومړنی رسمي سفر پیل کړي. د دې نه مخکې به ښاغلی ټیلرسن په هامبورګ کې د شلو سترو صنعتي ملکونو د مشرانو په عالي غونډه کې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره یو ځای ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر به د جولای د میاشتې په 9 نیټه د اوکراین د جمهور رئیس پیترو پروفشنکی او د هغه ملک د حکومتي او د مدني ټولنو د اصلاح طلبانو سره وګوري. ښاغلی ټیلرسن به هلته یو ځل بیا د هغه ملک سره د امریکا د اقتصادي، سیاسي او نظامي مرستو د دوام نه علاوه د اوکراین د حاکمیت په باب هم خپل تعهد ټینګار وکړي. د قطر د باندنیو چارو وزیر په سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو باندې د دې الزام لګولی چې د دغو دواړو ملکونو په مشرۍ په قطر دغه بندیزونه لګېدلي دي. پرون دغه ملکونو په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي چې په قطر یې دغه بندیزونه د هغوی غوښتنو ته د هغه ملک د منفي جواب په مقابل کې لګولی دي. د قطر د باندنوي چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن التانی په لندن کې پرون ویل چې د دوی په ضد دغه ټول فعالیتونه په اصل کې د سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو په سرپرستۍ شوي دي. هغه دا هم ویلي دي چې د دغو ملکونو سره باید دا خبره مطرح شي چې اصلي مشکل په څه کې دی او هم اصلي اعتراضونه او شکایتونه کم دي. له بلې خوا په عین وخت کې د مصر، د سعودي عربستان، د متحده عربي اماراتو او د بحرین د بندنو چارو وزران په قاهره کې جرګه شوي او په دې باب بحث کوي چې د دوی غوښتنو په مقابل کې د قطر د منفي جواب نه وروسته باید څه وکړي. پرون د بیت المقدس د ښاروالۍ دفتر ویل د دې نیت لري چې په راتلونکي میاشت کې په ختیځ بیت المقدس کې د 309 کورونو د جوړولو پلان تایید کاندي چې دا کار به د اسرایلو او د فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هڅې د مشکلاتو سره مخامخ کړي. د فبروري په میاشت کې جمهور رئیس ټرمپ د اسرایلو د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو نه غوښتي وو چې د نوو آبادیو کارونه بند کړي. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ زوم او مشاور جرارډ کوشنر هم په تیره میاشت کې منځني ختیځ ته تللی وو او هلته د اسرایلو او د فلسطین د مشرانو سره هم په دې غرض کتلی وو چې د دغه دواړو خواو ترمنځ د سولې خبرې چې په ټپه ولاړې دي بیا پیل کاندي. د رویټر خبری اژانس د دوو امنیتي منابعو په حواله ویلي دي چې د تاجکستان پولیسو د افغانستان سرحد ته نږدې په یو لړ عملیاتو کې د پولیسو د یو پخواني قومندان چې 2 کاله مخکې د داعش سره یوځای شوی و 4 خپلوان وژلي دي. متحده ایالاتو د تیر کال د اګست په میاشت کې د ډګروال ګلمراد کلیموف په باره کې د هر ډول معلوماتو په بدل کې $3 میلیونه انعام ټاکلی و. قومندان کلیموف د داعش د ډلې سره د یوځای کېدو نه مخکې د ټوریزم ضد مبارزه کې خاص زده کړه کړې وه. واشنگتن ګمان کوي چې کلیموف د سوریې او عراق د ځینو سیمو په نیولو او محاصره کولو کې د داعش ډیر مهم قومندان دی او د نړۍ په مختلفو سیمو کې یا پخپلا او یا د هغه نه په الهام نورې ورځنی بریدونه هم کړي دي. د کاناډا حکومت په ګوانتانامو د زندان د پخوانی بندي عمر خزر نه بخنه غواړي او په زندان کې ورسره د بد چلند له امله به ورته $10 میلیونه کاناډایي ورکړي. دا خبره دوه داسې سرچینو د سې شنبې په ورځ کړې ده چې د قضیې په اړه معلومات لري. خزر کاناډایي تابه دی. په 2002 کال کې 15 کلن وو چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو سره په متقابلو ډزو کې ونیول شو. هغه اعتراف کړی و چې د امریکا د اردو یو طبي کارکوونکی وژلی و او تر هغې وروسته په کیوبا کې د امریکا د زندان تر ټولو ځوان بندي ګڼل کېده. خو د کاناډا صدراعظم پرون د آیرلینډ د ډوبلن په ښار کې په خپلې وینا کې دا راپورونه تایید نه کړل چې عمر خزر ته کوم مادي امتیاز ورکړل شوی دی. پرون د چین جمهور رئیس شی جینګ پینګ او د جرمنی صدراعظم انګلا مرکل د اقتصادي همکاریو په اړه تر خبرو وروسته ګډه اعلامیه خپره کړې ده. دواړو مشرانو په داسې وخت کې وکتل چې چین ویل دوی به د جرمنی، امریکا او نورو هیوادونو نه د ځیګر د سرطان د متخصصینو یو ګډ طبي ټیم ته اجازه ورکړي چې د نوبل د جایزې ګټونکي لوریت لو شیاونو علاج ته ورشي. صدراعظم مرکل ویلي دي دواړه هیوادونه باید د بشري حقوقو په اړه په روانو مذاکراتو کې جدي خبرو ته دوام ورکړي.
برخه نظامی لګښت نه ورکوي و نه درېږي. داسې ژمنې وشوې چې د ناټو د هیوادونو ونډه زیاته شوله. هغه وویل چې د شمالي امریکا د آزاد تجارت نفته موافقه به له منځه یوسي، خو اوس یې له مکسیکو سره د بورې د صادرولو معامله وکړله. د ولسمشر ټرمپ هدف اوس چین دی. د هغوی د پولادو ارزانه بیه د دې سبب کیږي چې په امریکا کې کارونه له منځه ولاړ شي. خو دا تاوان یوازې امریکا ته نه وراوړي، بلکې د G7 یو شمېر هیوادونه لکه برتانیا، جرمني او نور هم په دې تاوان کې شامل دي. د اقلیم د بدلون مسله د G7 د یو شمېر هیوادونو لپاره ستره مسله ده، خو تحلیلګران وایي چې د چین د پولادو ارزانه بیه د هغوی د شراکت لپاره یو دلیل کېدلی شي.
Many of the G20 members
the G20 ډیر هیوادونه د امریکا په څیر له ورته اقتصادي فشار او محدودیتونو سره مخامخ دي. په بریتانیا کې د پولادو یو شمېر کمپنۍ د چین د پولادو د صنعت د سخت ډیر تولید له امله بندي شوي. په اوهایو او پنسلوانیا کې د پولادو صنعت له همدې ستونزې سره مخامخ دی، نو زه فکر کوم چې هغه به ډیر ملاتړ ترلاسه کړي
که د G7 هیوادونو مشران په دې کې بریالي شي چې شریک وجوهات پیدا کاندي، نو د هامبورګ د مزارچانو له غوښتنو سره به ډیر اختلاف ولري. مظاهرچیان هلته د دې اونۍ له اولو ورځو نه بهر راوتلي دي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي اماراتو او مصر استازو پرون په قاهره کې د قطر سره د خپلو اړیکو په هکله باندې غونډه وکړه. په موکړې د آشنا تلویزیون دی رپورټ ته.
په خلیج کې حکومتي رسنۍ وایي چې که د قطر ځوابونه د قناعت وړ نه وینو، د خلیج د همکارۍ شورا به دوحه نوره هم منځوي کړي او ممکن یې له دغې شورا وباسي. د سعودي، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو استازي نن د مصر په مرکز قاهره کې غونډه کوي څو د خپلو دیارلسو غوښتنو په مقابل کې د قطر د حکومت پر ځوابونو خبرې وکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو له وزیر سره په دوحې کې تر لیدنې وروسته د قطر د بهرنیو چارو وزیر د عرب هیوادونو غوښتنې غیر عملي وبللې.
لکه څنګه چې د غوښتنو د لیست په اړه ما مخکې یادونه وکړه، موږ څو ځلې ویلي، نه یوازې موږ بلکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د غوښتنو هر لیست باید واقع بینانه او عملي وي. هغه څه چې موږ لیدلي لیست غیر واقع بینانه او د عملي کېدو وړ نه دی. زه د ترهګرۍ په اړه خبرې نه کوم. زه د بیان د ازادۍ د بندولو، د یوه هیواد په حاکمیت کې او کورنیو چارو کې د مداخلې په اړه غږیږم.
څلورو عرب هیوادونو له قطر نه غوښتي چې له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ ختم کړي، د الجزیرې تلویزیون خپرونې بندې کړي، د ترکیې پوځي اډه وتړي او له ایران سره د خپلې اړیکې کمې کړي.
مجتمع لرو چې د خپلو اقداماتو او د جرمني په ګډون د خپلو ملګرو په مرسته د قطر رهبري د خپلې ځیرکۍ حس زیات کړي، له ترهګرۍ او ترهګرو نه ملاتړ ختم کړي او له هغو کسانو ملاتړ بند کړي چې د کرکې ژبه کاروي.
د قطر او څلورو نورو عرب هیوادونو ترمنځ د اړیکو له ترینګلتیا وروسته د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو له ټولو اړخونو څخه غوښتي چې خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې له قطر او متحده عربي اماراتو څخه لیدنه کړې، په دوحې کې خبریالانو ته وویل چې قطر په تیرو څو اونیو کې د ډیپلوماتیکو او اقتصادي بندیزونو په مقابل کې مقاومت کړی دی.
قطر غچ اخیستون کې اقدامات نه دي کړي او د نور هیوادونو په مقابل کې.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اروپایي ټولنه چمتو ده چې د قطر او څلورو نورو عرب هیوادونو ترمنځ د روانې لانجې د ختمولو لپاره مرسته وکړي. د خلیج هیوادونو مشرانو ویلي چې پر خپلو غوښتنو معامله نه کوي او پر قطر یې د نورو بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړی ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
شمالی کوریا د نو توغندیو د ازمویلو په اړه بیړنۍ غونډه را بللې ده. د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون وای چې په دې حق باندې د هیچا پروا نه کوي. په موکړې دی رپورټ ته
د شمالی کوریا دولتي تلویزیون خپل مشر کیم جونګ اون وخود چې ساينس پوهان دې ته هڅوي چې امریکا ته همدا ډول کوچنۍ او غټې ډالۍ ورولېږي.
زموږ محترم رهبر کیم جونګ اون چې ډیر خوشاله برېښېده، چارواکو، ساینسپوهانو او تخنیکارانو ته وویل چې متحده ایالات به د خپلې ازادۍ په ورځ د شمالي کوریا د دې ستراتیژیک پرمختګ پر لیدلو ښه خوابدی وي. مشر پر هغوی غږ وکړ چې امریکایانو ته همدا شان وخت په وخت کوچنۍ او لوی ډالۍ ورلیږي او په آرامۍ پرېنږدي.
شمالی کوریا د سه شنبې په ورځ داسې بالاستیک توغندۍ وازموي چې د اتمي وسلو د انتقالولو یا وړلو وړتیا لري او له یوه براعظم څخه بل براعظم یا لویه وچه ویشتلی سي چې هدف یې متحده ایالات دي. بلخوا د چین حکومت ویلی دی چې د شمالی کوریا د نویو توغندیو پر آزموینو سخت اندیښمن دی.
چین د شمالی کوریا لخوا د توغندیو د آزموینو مخالفت کوي، ځکه چې پر دې کار یې د امنیت د شورا د پریکړلیک سرغړونه وکړه. چین پر شمالی کوریا غږ کوي چې داسې کارونه ونه کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د قراردادونو پر خلاف وي.
د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین هم تیره ورځ په مسکو کې د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره یو ځای په خبري کنفرانس کې د شمالی کوریا د سرغړونو پر خلاف د مشترک هڅو ژمنه وکړه.
موږ د کوریا د ټاپو وزمې د جنجال د حل کولو په اړه د خپلو هڅو د لاغښتې لیکولو پریکړه وکړه چې د روسیې د ګام پر ګام فرمول او د چین دا نظریه چې د شمالي کوریا اټومي خوځښتونه او د متحده ایالاتو او جنوبي کوریا ګډ پوځي تمرینات باید په یو وخت بند شي.
جمهور رئیس ترامپ د جمعې په ورځ د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی این سره تر لیدلو وروسته ویلي وو چې شمالي کوریا ته د متحده ایالاتو حوصله پای ته رسېدلې ده.
د شمالي کوریا رژیم ته د ستراتیژیک زغم دوران په ناکامۍ پای ته ورسید. ډېر کلونه تیر شول او سپین درته وایو چې حوصله مو درته ختمه شوې ده.
That patience is over.
نوای ازمول شوی توغندی هاوسینګ څورلس نومیږي. له ځمکې 28,000 کیلومتره پورته سو او 900 کیلومتره واټن یې ووهلو چې د جاپان په اوبو کې وغورځېد.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون په اړه د دې ادارې د یو میاشتنۍ ارزونې وروسته ویلی شي چې د ټاکنیزو شکایتونو دا کمیسیون مؤثریت نه لري او ټاکنیزو شکایتونو ته سمه رسیدګي نه ده شوې. پام وکړئ په دې حقله د کابل نه د خبریالې لیمین یازی رپورټ ده.
د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا وایي چې دوی د ټاکنیزو شکایتونو په کمیسیون کې د اصلاحاتو راوستلو په موخه د یوې میاشتې ارزونې څخه وروسته دې پایلې ته ورسېدل چې دا کمیسیون د دې مؤثریت نه لري چې ټاکنیزو شکایتونو ته دې په سمه توګه رسیدنه وکړي. د دغه بنسټ د برنامو مشر شمس راسخ د چهارشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د یوې میاشتې په موده کې د مراکو ارزونې له لارې دې دغه کمیسیون ارزونه وکړي. خاغلی راسخ زیاده کړه چې د دوی د ارزونې پایله ښیي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمیشنرانو ترمنځ نه همغږي او اختلاف، د کمیسیون په اداري جوړښت کې د جنسیت نابرابرۍ او د پروګرامونو نه لرلو هم د ستونزو څخه و. خاغلی راسخ وویل
دو دستکی خیلی جدی در سطح مدیریتی میان
کمیشنران و دارلینشا ترمنس په جدی ډول نه همغږي. هغه اداري چې د ټاکنیزو دارلینشا پورې اړه لري له کمیشنران څخه هیڅ ډول تابعیت نه کوي او همدارنګه خپل د کمیشنرانو منځ کې هم اختلافات شتون لري. دا یو له هغه عمده موضوعاتو څخه و چې موږ ورته رسیدنه وکړه.
یز موضوعات عمده بود که ما بهش رسیدیم.
خاغلی راسه همدارنګه وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره د خیریه نړیوالو موسسو مرسته کې په یو شکل فساد کیږي او هغوی له کمیسیون څخه غواړي چې د لوجستیک په برخه کې مرستې دین راجستروي. هغه زیاته کړه چې دوی په دې اندېښنه کې دي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به د شته ستونزو سره وکولی شي چې ټاکنیزو شکایتونو ته رسیدنه وکړي. خو بل لور ته د ټاکنیزو شکایتو کمیسیون وایي چې دوی په دې کمیسیون کې یو شمېر ستونزې مني او د اصلاحاتو لپاره به د دغه کمیسیون مشر عبدالعزیز آریایی وایي چې د کمیشنرانو او دارالانشا ترمنځ اختلافات شتون لري. خو د دارالانشا رئیس د صلاحیتونو د محدودولو په اړه یې خبره رد کړه. ښاغلی آریایی همدارنګه د دغه کمیسیون د برنامو او پلان په اړه وویل
موږ خوشبختانه برنامه لرو، تاسو زموږ سایت ته راشئ. موږ یو کلن جامع عملیاتي پلان لرو چې کوم څه چې دوی نقد کړي دي موږ د راتلونکو ټاکنو لپاره تیاری نیسو او د پلان له مخې به موږ په راتلونکي کې د کارونو د ښه پر مخ وړلو لپاره ښه اداره ولرو.
د افغانستان د قوانینو په اساس ټاکنې دوه کمیسیونونه لري چې یو د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی او بل د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدو کمیسیون. دغه کمیسیونونه په تیر کې په هر ځل ټاکنو کې په دې ګرم بلل شوي چې په سمه توګه یې کارونه نه دي ترسره کړي.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په یوې میاشتې ارزونه کې موندلې چې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسن کې جدي ستونزې موجودې دي او دوی اندېښمن کړي دي. دا چې د دوی د اندېښنې څومره په ځای دي زمونږ همکارې نوشابه آشنا د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون یوې کمشنرې همیرې حقمل سره مرکه کړې ده چې تاسو یې دراوړو.
د کمیسیون په دواړو برخو کې هم د کمشنرانو په ساتنه باندې او د هم د کمیسیون د دارالانشا په ساتنه باندې الحمدلله په کمیسیون کې متخصص کادرونه موجود دي چې هغه کولای شي د انتخاباتو یا د ټاکنو د شکایتونو اړوند په پوره برخورد وکړي او هغه وڅېړي. زه فکر کوم چې د دفاع دفتر متاسفانه هغه ارزیابي چې دوی ته سپارل شوی و د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون اړوند مخکې د دې نه چې هغه او مخکې د دې نه چې د کمیسیون مشرتابه په جریان کې واچوي او موضوع ورته شریکه کړي، دوی په ډېر عجولانه شکل باندې او په نیمګړي نظر په پروګرام چې دی درلوده او غیر متوقع هغه خپل څه چې لاس تر وړي وو هغه نن د رسنیو سره شریکل. زه دا کاملا ردوم. په کمیسیون کې دا وړتیا موجوده ده چې هغه خپله دنده په مسلکي او متحده سره کړي.
بله، د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یوې بلې موضوع ته اشاره کړې ده، هغه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمشنرانو ترمنځ اختلاف دی چې وایي د دوی ترمنځ ډېر اختلافات موجود دي. په داسې حال کې چې تاسو وایي په پوره تفاهم سره غږیږي او کارونه پر مخ بیایي.
متاسفانه دا هم یوه شایعه پراګنی ده، یو رقم د خلکو په منځ کې د کمیسیون او د کمیسیون کمیشن د ټاکنو هغه اصلاحاتي پروسه چې شروع شوه ده دغه بیا به باور کول دي. په پوره اطمینان تاسو ته او قدرمن اوریدونکو ته ویلای شم او ثابتولای شم چې د کمیسیون د کمیشنرانو ترمنځ الحمدلله کاملا وحدت موجود دی او هغه کړلې چې موږ تر اوسه پورې کړي دي په پوره تفاهم او توافق او حتی په اکثریت مطلق د آرا موږ تر سره کړي دي چې اسناد یې هم موجود دي. نور هیله منده یم که د تیفا یا د تیفا په شان نور ادارې چې طبعا اطلاعاتو ته د لاسرسي حق لري او د کمیسیون د خانه یعنی د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د خانه د یو تفاهم نامه په اساس باندې دوی ته دغه موقع او زمینه کاملا برابره شوې ده چې هر وخت دی کولی شي راشي او هغه څه چې غواړي د هغو په اړوند خپل معلومات ترلاسه کړي او هغه اسناد چې هغه سري یا محرم نه دي موږ هغه د دوی په اختیار کې ورکوو. ولې دا په دې معنا نه ده چې د دې نه دغه څه یو برداشت و چې خدای نخواسته د کمیسیون د کمیشنرانو ترمنځ تفاهم موجود نه دی. دا کاملا زه درته ردوم او توافق د کمیسیون د کمیشنرانو ترمنځ موجود دی او هیڅ داسې تر اوسه کومه پیښه یا تصمیم نه دی نیول شوی چې په هغو کې دوګانګي او یا هم د کمیسیون د کمیشنرانو ترمنځ خلاف لیدل شوی.
دفاع یو بل اندېښنم چې خودلې د البته څو ټکو ته اشاره کړې ده چې د کمشنرانو او دارالانشا د غړو ترمنځ جدي اختلافات په کمیسیون کې د ګمارونو په وخت بی عدالتي د کمیسیون له رئیس او کمشنرانو نه د کارکونکو نه اطاعت او د ظرفیت نه موجودیت د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې هغه لوی مشکلات یا لوی ستونزې دي چې دفاع ورته اندېښنه خودلې ده. همدې نیمګړتیاو ته په کتو دفاع وایي چې دوی فکر نه کوي چې انتخابات په شفافه توګه ترسره شي.
دا مسایل چې دفاع ورته اشاره کړې ده دا دومره مهم مسایل نه دي چې دا باعث دي چې د انتخاباتو هغه صحت او سلامت یا د انتخاباتو پروسه دغه د چالش شما. افغانستان که متاسفانه ستونزې مشکلات داری مثلا ولی د ټاکنو کمیسیون نشي کولی چې استخدام او د بشري منابع استخدام ترسره کړي. دا د افغانستان په اداره کې یو ستونزه مشکل ده. دلته د تاس خبرې چې د اداري اصلاحاتو کمیسیون موجود دی او دغه د استخدام پروسې اکثرا Thank you. د خان مخ ته ورنځي یو کمیټه نشي کولای چې په دې کې مستقل او کوم مستقلانه شول باندې او ټول باندې د استخدام تر سره کی د ټاکلو د قانون پر بنسټ باندې د بشري منابعو په اساس د قانون
انتخاباتی شکایتونو په کمیسیون کړي تاسو نه منئ او ردوي
په پورا دلایل ردوم بل
مننه عمر حکمل کور دی ودان
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانانو جنکو د روبوټ جوړولو ډله د جولای په څلورمه دې ته تیار شوه چې په امریکا کې د روبوټونو په نړیوال اولمپیک کې د سکایپ لارې برخه واخلي. پام وکړئ د آشنا ټلویزیون د رپورټ ته.
د افغانو نجونو د روبوټ جوړولو شپږ کسیزه ډله چې د هرات ولایت اوسیدونکي دي په جنوري میاشت کې د روبوټ جوړولو صنفونه پیل کړل او په دوو اونیو کې خپل روبوټ تکمیل کړ. دا لومړی ځل دی چې په یو جنګځپلي هیواد کې نجونې روبوټ جوړوي.
مونږ تر اوسه نه پوهیږو چې مونږ ته یې ولې د امریکا ویزا را نه کړه، ځکه چې نورو هیوادونو ته یې ویزا ورکړې چې په سیالۍ کې برخه واخلي.
د غنجونی له هرات څخه کابل کې د امریکا سفارت ته ورغلی خو د ویزې درخواست رد شو. د امریکا د دموکرات ګوند سناتور برنی ساندرز د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دغه فیصله باندې کلکه نیوکه کړې ده. سناتور برنی ساندرز په خپل فیسبوک کې لیکلی دي چې زه غواړم تاسو د دې جالبه او خيارو او زړورو افغانو نجونو نه خبر شئ.
زه د مخه لا نه هلی شوې یم چې مونږ ته ویزا نه دره کړې.
د افغان نجونو لخوا جوړ شوی روبوټ امریکا ته انتقال شوی او د روبوټونو په نړیوال سیالۍ کې به برخه واخلي.
هیڅوک د راتلونکي په حق نه پوهیږي، خو که چیرې سړی غواړي چې څه ترلاسه کړي خپل کوښښ کوي او موږ هیله لرو چې زموږ روبوټ وشي کړای د نورو هیوادونو د روبوټونو په قطار کې مقام واخلي.
په دغه سیالۍ کې د 160 هیوادونو د لیسو ماشومان ګډون کوي. دغه سیالۍ به د جولای د میاشتې له 14 نه تر 13 پورې د واشنگټن په ښار کې دوام ولري.
په دې سیالۍ کې د ټولو هیوادونو ګډونوال برخه اخلي، خو موږ نشو کولای. دا د افغانستان د خلکو لپاره یو توهین دی.
د افغانستان ټیم او د ګامبیا ټیم به په دې سیالۍ کې د سکایپ له لارې ګډون وکړي. د روبوټونو په دغه مسابقې کې د ایران، عراق، سودان او کیوبا زده کوونکي هم برخه لري.
دا به وزنی روبوټ نه وي چې موږ جوړ کړي. زموږ هدف دا دی چې په راتلونکي کې پرمختللي روبوټونه جوړ کړو.
سناتور ساندرز د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نه غوښتي دي چې په خپلې فیصلې باندې بیا نظر وکړي او د غونډونو ته واشنگټن ته د راتګ چانس ورکړي. په دغه پریکړې باندې د دموکرات ګوند د ځینو مهمو سیاستوالو برسیره د بشري حقونو فعالینو هم نیوکه کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د کندهار په سپین بولدک، شاولی کوټ، میانشین او نیش ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو سیمه ییزو مسولینو د پولیو د پروګرام کارکوونکو ته خبرداری ورکړی چې کمپاین به د دوی له اجازه پرته نه پیلي. د سپین بولدک او چمن ترمنز د دوسی پر دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنز هر ورځ زرګونو کوچنیانو ته واکسین عمل کیږي، خو د نن سهار رئیسی د غجریان په ټاپه درېدلی. د کندهار د امیر اختیار ریاست تاییدی چې په دې اړه ستونزه موجوده ده، خو د جزئیاتو له ورکولو څخه ډډه کوي. د افغانستان د امیر اختیار د وزارت د پولیو د پروګرام مسول ډاکټر میوند احمدزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې دوی د ستونزې په حل کې خپلې هڅې پیل کړې دي.
مداخله
د نړیوال روغتیایي سازمان یو ځای مامور د نوم نشول په شرط امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ځایي ولسوال د دې ادارې د واکسین د پروګرام له مسؤلینو سره اړیکه نیولې او ورته ویلي دي چې د بندیز د لرې کولو لپاره دوی غوښتنې لري. سرچینه زیاتوي چې په غوښتنو کې د واکسین په پروسه کې د یو شمېر کسانو لرې کول او د دوی په خوښه د واکسین د ځینو ټیټ رتبه کسانو ګمارل شامل دي.